دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوزه بوریوال کاکړیم بیا هم په دې ساته خبرونه کې د کوربا په استاسو ته هرکلی وایم. د خبرونه په اردو کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او شننې او مطبوعاتو ته کتنې لرو. همدغه سی به په پای کې اونیز پروګرام جمهوریت هم واورئ. خو لومړی به له ګلایا څخه خبرونه واورئ.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان وکیلانو ټولونو د کوټې برید د عدالتي کمیشن رپورت په اړه د کورونا چارو وفاقي او صوبایي وزیرانو سرګندبني غندلې دي. په خوست ولایت کې مش د وزیرستان کډوالو بیرته راوستلو لپاره د جنوري په لومړۍ نیټه جرګه رابلل شوې او روسي ولسمشر ویلي هیواد یې باید اټومي وړتیاوي پراخ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان وکیلانو او د هغوی ټولونو د کوټې برید د پلټنیز کمیشن رپورت په اړه د پاکستان او صوبې کورونو چارو وزیرانو سرګندبني غندلې دي. د وکیلانو بیلابیل ټولونو مشرانو تیر ماښام په کوټه کې خبرلانو ته ویل د رپورت مخه دا وه چې په پاکستان کې امنیتي ادارې خپلې دندې په سم ډول نه ترسره کوي. د بلوچستان هایکورټ اسوسیشن یو مشر نصیب الله ترین تر غونډې وروسته مشال رډي ته ویل د کورونو چارو وزیرانو ته نه به پکار چې پر رپورت انتقاد وکړي.
موږ مزمت په دې باندې وکړو چې کوم د وفاقي وزیر داخله او کوم صوبایي وزیر داخله په کوم انداز باندې پر دې رپورت باندې نیوکه وکړي. موږ دا وایو چې دغه نیوکه په کار دي چې دوی نوې کړي او دوی پوسې په کار دي چې دا رپورت ستاینه کړي وای او خپلې د ادارو اصلاح کړي.
د وکیلانو ټولونو غوښتنه وکړه چې وفاقي وزیر چودري نثار علي خان او صوبایي وزیر سرفراز ابوکتی دي له خپل دندو استعفا ورکړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وای په افغانستان کې میش د وزیرستان کډوالو کره معلوماتو لپاره د جنوري په لومړۍ نیټه یې د مشرانو جرګه رابللې ده. کامران اپریدی نن مشال رډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د هغو معلوماتو پر اساس به دوی قافلې جوړوي او کډوال به خپلو سیمو ته ستانه کوي. په پیښور کې یوې ټولنې د عیسایانو، مسلمانانو او سکانو اخترونو او مهمو ورځو په ګډه د نمانځلو اعلان کړی دی. د عقیدی دوستانو په نوم د ټولنې تیر مازیګر خبر اعلان توی د دې کار مخه د مذهبي ازغم پیدا کول دي. د دې ټولنې مشر علامه ډاکټر فخرالحسن کراوی مشال اړتیا ویل دا غونډه به د رواني میاشتې پر 15مه د عیسایانو د اختر کریسمس په مناسبت پیلېږي. د ویل د رواني میاشتې په 20مه به د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت غونډه کوي او پر 10مه به د سکانو دینی مشر ګورو نانک زیګون ورځ لمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي عادل نظام جوړول یې اساسي موخه ده. دا خبره نوموړي تیر ورځ د ښار جوړونې وزارت په ستاینه غونډه کې وکړه او د کابل څلورم مکرویانو له اوسیدونکو څخه په ناقانونه توګه اخستل شوې پیسې غوته وسپارلې. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وای خلکو پر لپسې شکایتونه کړي ول چې د څلورم مکرویانو ودانۍ په پروژه کې ورڅخه پیسې اخستل شوې دي. د ده په خبره پلټونو وخود چې له خلکو څخه 1.5 میلیون افغانۍ اخستل شوې وي چې تیره ورځ ورته وسپارلې. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د یاغیانو روستۍ ډله له حلبه وتلې شامي فوج وای ښار یې په بشپړه توګه نیولې دي. شامي دولتي ټلویزیون بیګاو ویل د یاغیانو او د هغوی کورنۍ روستۍ ډله چې د ختیځ حلب په یو وړه سیمه کې ول تیر ماښام له سیمې ووتل. دا کار له هغې موافقې سره سم شوی چې په نتیجه کې د ښار بشپړه واک شامي فوج او ملګرو ته سپارل کیږي. د احرار الشام په نوم د وسلوالې ډلې یو مشر احمد قره بیګاو ویل روستۍ قافله د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه تللې ده. د سره صلیب نړیوال اداره وایي له تیرې اونۍ راهیسې شاوخوا 10000 خلک له ختیځ حلبه ایستل شوي دي. دا عمل د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند له موافقې سره سم شوی دی. تیر اوربند مخکې د شامي ولسمشر بشار الاسد ځواکونو او ملګرو یې په عملیاتو کې د ختیځ حلب له زیاتره برخو څخه د یاغیان شاتګ ته اړ کړل. ملګرو ملتونو، امریکا او د بشري حقونو ډلو ملکي وګړو ته د لوی مرګ ژوبلې اختو له کبله پر دې عملیاتو انتقاد کړی ول. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي د هیواد فوج اوس د هر ممکن یرغلګر پرتله زیات پیاوړی دی خو فوج باید د ممکنه ګواښونو مخنیوي لپاره ځان چمتو وساتي. نوموړي بیګا ټینګار وکړ چې یقین سره ویلی شي چې د هر ممکن یرغلګر په نسبت زیات قوي دی. پوتن د دفاع وزارت کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل روسیه باید خپل اټومي وړتیاوې نورې پیاوړې کړي.
Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.
موږ په ستراتیژیک اټومي برخو کې د پوزیانو د ورتیاو لوړولو ته اړتیا لرو. په ځانګړي توګه د پیاوړتیا د هغو راکټونو په برخه کې چې په دقیقه توګه د دفاعي راکټونو د هر نوع موجوده او احتمالي سیستمونو مخنیوي کوي.
د پوتن تر وینا اسو ساته مخکې منتخب امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټولنیزي شبکې ټویټر په یو بیان کې غږ وکړ چې امریکا د خپل اټمي ورتیاوي زیاتې کړې. د ټرمپ یو بیان جیسن میلر روستو ویل منتخب ولسمشر د اټمي وسلو خبرول موضوع او د دې مخنیوي مهمې اړتیا ته اشاره کړې. په ځانګړي ډول چې دا وسلې د ترهګرو سازمانونو او یا د بې ثباته او ناکامه رژیمونو لاسونو ته ورنشي. اسلامی دولت یوې ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دې ډلې وسلوال دوه ترکی سرتیری په ژوندۍ ډول وسوځوي. دا کار پر داسې وخت شوی چې د شام په شمالي سیمه الباب کې د اسلامی دولت ډلې او ترکی ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. د سخت دریځو ډلو اثار یوه امریکایي میشتې ادارې سایټ انټلیجنس ویلي. دا ویډیو تیر ماخام په ټولنیزو ویبپاڼو خپره شوې. کله چې دا ویډیو خپره شوه په ترکی کې د ټولنیزو رسنیو ویبپاڼې وتړل شوې. ترکی تیر میاشت ویلي ول چې په شام کې له جنگیدونکو دوه سرتیرو سره رابطه پرې شوې ده. داود مشال راډیو خبرونه. او اوس له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهین د موسم حال او د کرنسی به یو
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.33 روپۍ 50 پیسې او په 1.40 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ 70 پیسې او په 1.43 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.50 روپۍ او په 29.70 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.70 روپۍ او 25.90 روپۍ. او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 3.6 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 3.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 6، بنو کې 22 او 8، او کوئټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 15 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول. د بلوچستان وکیلانو د کوټي برید عدالتي کمیشن رپورٹ پاړه د کورنۍ چارو وزیر سرګندونی غندلې دي.
وفاقی وزیر داخله او کوم صوبایي وزیر داخله پر دې رپورٹ باندې نیوکه وکړه. موږ دا وایو چې دغه نیوکه په کار دي چې دې نه وکړي.
د اومنیشل ګوند ایو مشر او سینیټر وای د ترګری ضد مبارزې پرتګلار پر عمل نکېږي. هلته د دې ګوند د یو وجلسوي مشر بشیر بلور تلین غونډه سویلا.
بشیر مشر آواز وو، دا د پښتون دی حقوق آواز وو، د شعور آواز وو.
یو شمیر پاکستانی سینیټران وای د معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ خبرولو پیسې په نورو ځایونو کې لګوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د 5 خپلواکي ادارو 4 وزارتونو ته د سپارلو حکومتي اقدام غندي.
پبلک ته نقصان دی، ریتونه به زیاتېږي، هغو به خپله مرضي کوي. حکومت
مونږ دا ګڼو چې دا طریقه کار هم غیر قانوني دی،
حکم یې پوری کرلی جای.
او په اولیز پروګرام جمهوریت کې به د پښتنو په مزاج کې د جمهوریت په اړه واوري.
پولیس او جرګې د جنگ په حق کې یل جنگ دی پارا جرګه نه کړی.
پښتانه د دې انتهاګر فکر نه ډېر لری راغلی.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. د بلوچستان وکیلانو د اگست پر اتمه د کوټي پر سیول اسپیټال د ځانمرګي برید پلټنو په اړه د ټاکل سوي کمیشن پر رپورٹ د پاکستان او د صوبي کورنۍ چارو وزیرانو بیانونه غندلې دي. د وکیلانو مشرانو او ټولنو تیر مازیګر په کوټه کې خبري اعلان تویل. حکومت غواړي د سپریم کورټ عدالتي کمیشن رپورٹ لانجمان کړي. دوی د دواړو وزیرانو د استعفا غوښتنه وکړه. تفصیل ایوب ترین وړاندې کوي.
د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن صدر عبدالغنی ایډوکیټ جنرل سیکرټری نصیب الله ترین ایډوکیټ د بلوچستان بار اسوسیشن صدر آصف رکی ایډوکیټ د بلوچستان بار کونسل غړی منیر احمد کاکړ ایډوکیټ او نادر چلګری ایډوکیټ تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس وینا وکړه. وینا کوونکو وویل چې د اتم اگست پر پیښه سپریم کورټ د جسټیس قاضي فایزي صاحب په مشرتابه کې یو کسیز کمیشن جوړ کړی وو چا چې پشپش 500 ورځو کې پر یو سرلس پاڼو باندې مشتمل یو تفصیلي راپور په لومړنی ځل د ولس و مخې ته وړاندې کړی. د وکیلانو په وینا چې د بده مرغه وفاقي او صوبایي وزیرانو د اصلاح کولو پر ځای پر دغه راپور د نیوکو لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن جنرل سیکرټري نصیب الله ترین ایډوکیټ صداسی راته وړاندې کړی.
دته د بده مرغه کوم ذمہواری ادارې دي د سټیټ چې کوم ارګنز دي هغه ارګنز بل کوم فرضیات چې هغه نه دي پرکړي د رپورټ تر ګوډ د نوې مقصد دا ده. په دې باندې موږ تقریبا د دې انتظار وکړ یو هفته دوه هفته موږ په پارلمنټ کې موږ په کمیشن باندې بحث وکړو. پولیټیکل پارټیانې خپل رایه پر ورکړه. موږ د بار نمایندګانو خپل په دې باندې رایه ورکړه. نو موږ داسې د دې څخه مزمت په دې باندې وکړو چې کوم د وفاقي وزیر داخله او کوم صوبایي وزیر داخله په کوم انداز باندې پر دې رپورټ باندې نیوکه وکړي. موږ دا وایو چې دغه نیوکه په کار دي چې دوی نوې کړي او دوی پوسټ په کار دي چې دا رپورټ ستاینه کړي وای او خپلې د ادارو اصلاح کړي.
د بلوچستان بار کونسل غړي منیر احمد کاکړ ایډوکیټ د رپورټ حمایت وکړي او د هیواد وکیلانو څخه غوښتنه وکړه چې هغه د انصاف د ترلاسه کولو لپاره سره یو موټی شي.
دا اول کمیشن دی چې د کمیشن د دا رپورټ چې دی دا رنګ پبلک کړو چې واغه ته د عام سایل د وکیل د صافي د ګردو اکسس ورڅستا نو چې ول چې د کمیشن پر رپورټ پر بنیاد باندې زموږ د ملک د آینده وختور را روا چې دی هغه سټیم لا کېدو د پر یو غټه ش نادر موقع ده. په دغه سره کې دا وخت د ګورنمنت له طرفه ځکه خاص کر د انټیریر منیسټر سپیډل انټیریر منیسټر او د صوبایي پرونچل انټیریر منیسټر طرف چې کوم هغه د دوی له طرفه سره د عمل راغلی دا هغه د امامت پر شنیک موږ دا ویلو ورو خبره کوم د دال د چا په نیگیټیو د یو پرسنلټیز خلاف نه دی نه دی یو سړي خلاف دی. دا د سیستم کې چې کوم پلاز دی داغه خلاف دی داغه د روشنه هغه باغه والا باندې هایلایټ کړی دی. دغه مسلسل کردارنګ واقعیت رواني نو بیا خو قسمت نه جوړ شي.
د اتم اگست د ځانمرګي برید په اړه راتلونکي اوریدنه به د جنوري د میاشتې په 19 نیټه کیږي. په یاد سوه پیش کې د 450 وکیلانو او دوو خبريالانو په ګډون 400 کسان وژل شوي او د سلو څخه زیات ټپیان شوی وو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
هغه منیشنل ګوند په کراچۍ کې د خپل یو وژل شوی مشر بشیر بلور څلورم تین په مناسبت غونډه کړې ده. تر غونډې وروسته د ګوند صوبایي مشر شاهي سید مشال ریډیو ته وویل د ترګري پر ضد پر جوړې کمې تګلارې نېشنل اکشن پلان سم عمل نه دی سوی. د ګوند غړو او مشرانو د بشیر بلور ستاینه وکړه چې د ترګري پر ضد یې مبارزې ته دوام ورکړی. له کراچۍ محمد عمران نور حال راکوي.
د ګوند صوبایي مشر شاه سید ویل چې دوی د یوې لویې مودې راهیسې قربانۍ ورکوي او لاروانې دي. خو په تېرو وختونو کې چې په پاکستان کې کوم د ترهګرۍ پر ضد قومي مبارزه د نېشنل اکشن پلان په نوم جوړه شوې په هغې پوره عمل نه دی شوی او دوی کله هم د چا حق نه غواړي بلکې د ملک د نورو وګړو سره په برابرۍ د پښتنو د حق غوښتنه کوي.
ټیک ده بهتري راغلی ده لیکن په هغې کې څه کارونه دی چې د صوبو سره دي او څه د وفاق سره دي. نو په دې کې فوج آپریشن وکړو لیکن فوج آپریشن کولی شي لیکن بیا انتظامي طور صوبو له پکار دي چې هغه بیا خپل پولیس او خپلې ادارې مضبوطې کړي. بدقسمتي دا ده چې موږ صرف آپریشن ته په تمه ناست یو باقي نور خلک لګیا هغه صرف پیسې پیدا کی او پیسې ګټي. موږ د چانند زیاتې نه غواړو. موږ سره دا غواړو چې په دې ملک په دې صوبه کې چې کوم د پنجابي د بچي حق دی کوم د سندي د بچي حق دی کوم د بلوچي دی هغه حق د پښتون بچي لپاره کار دی.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نشتل ګوند د زدهکوونکو د سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن په خواني مشر شیر افریدی ویل چې بشیر بلور په سختو حالاتو کې هم هر ځای ته ځان رسولې. اوس وخت راغلی چې پښتانه په سیاسي توګه خپل ځان پوه کړي او دوست دښمنو پیژني.
دا یو تسلسل نه د قربانو او بشیر مشر چې کوم دوی کا په خبر کې یا پدې پورا پښتونخوا کې چرتم په موږ باندې د سالات راغلي دي. دوی ځان رسول نو دې وختم ویلاړ وو او دې خپل د پښتنو د حق لپاره دوی خپل आवाज بلند کړو او دوی دا شهید کړ شو. نو دې ورځ د منځلو مقصد دا و چې بشیر مشر چې کم आवाज وو دا د پښتون د حقوق आवाज وو د شعور आवाज وو. په کار دي چې پښتون د خپل د مټو سره سره د خپل شعور आवाज رويچت کی د سیاسي پیر واخلي.
د بشیر بلور د تلین د غیر جوړې دستور کې د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ د ضلعو مشرانو سره سره په ګنشمیر کې د ګوند غړو هم ګډون درلود او په پیل کې د ارواخات بشیر بلور سره سره د نور وجل شو کارکونکو لپاره دعا غوښته شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره خبرې کړې دي او لاغه څخه پوښتلی چې د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې په خوست کې میشتي هغه ته وار په وار نیټه ورکړل شوی دی خو بیا د ځان شکار سي. نوموړي څخه په سر کې پوښتلی چې اوس پریکړه څه شوې ده. نو هغه وایي
زمونگا طرف نه تیاریاں مکمل دی مونگا خپل پروسیس ټول پورا کړی دی اور راوستل غواړو بالکل په طریقہ باندې په عزت باندې خو مسائل روانو مونگا تا د افغانستان د لړخه د غی چې کم بارډر سکیورټی فورسز دی غی اول خو جرګو ته نه را پرې خو دا چې مونگا دا ډیټا پکارا دا چې دا کسان په بنو کې ندی ناس په پاکستان کې ندی ناس په افغانستان کې ناس نه دی مونگا سره ډیټا شته اوس دا خلک چې کړي روډیو په افغانستان بارډر غلام خان بارډر باندې مونگا تر ورسیږي نو بیا دا غی د پاره ترانسپورټ ارینجمنټ دا ټول شیزونی او سیستماتیک طریقے سره کېدل ضروری دي کې دي شي چې بیا غلام خان کې موږ سره زم نه دي پاتې کولو کو الحمدلله ډیر مرایل خوشو اغیم ډیر مدد وکړو چې کوم افغانستان کې زموږ مرګري ناس دي اغیم دا ډیټا سره سره طریقے سره موږ ته سره ورسوله خو اغی ډیټا کې اوسم ډیر چې موږ خپل چیکینګ وکړو سره تقریبا 4000 خاندانونه دا شنتی چې هغه موږ سره دلته رجسٹر دي دا اوس په پریشانی خبره ده چې یو کس موږ سره دلته رجسٹر دي هغه افغانستان کې څنګه کې دي شي دلته راشنه مالی دلته مراته مالی لګیا دي دې باندې ما ای پی او صاحب حکم ورکو چې یکم جنوري خوشا چې دې دوباره د غیر سره جرګه کی دي دې کې د دې ځای مشران د قومونو مشران دم بوزي او دا خبره د غیر سره کلیر کی چې مونږ ته د ډیټا زر ته زر تاسو ټیکرا ټیکه چې مونږه قافله جوړې کو
په یکم نه کې تاسو جرګه وشو او دوباره ډیټا مراله نو غیر نه بس بیا نږدې تاسو دوی ته برا وخت ورکون کې دي چې نور بدغه نه کړیږي راځي به واپس
اوس مونږه خبره رااله قافله جوړولو ته پاره مونږه قافله جوړول غواړو 200 کړه خاندانونه په یو ورځ باندې مونږه راولو دینه تم نه دینه کمم نه اوس مونږ دلته خپل طرف باندې هغه ډیټا په بنیاد باندې 200 خاندانونو قافله جوړه کو اور هغه ورځ باندې 13 کسان را لپاره 15 خاندانونو را لرو دا ټول مهنت ته گاڑی را وستل هغه ځای کې روټه په خول دا ټول ارسبه سرکار ته ډیر غټ نقصان وشي دا جرګه چې کله مونږ اوس کو نو دې کې به مونږ دې ته دا ټاسک ورکو چې تاسو مونږ ته قافله جوړه کې خپل مرزه سره چې دا خلک بیا ما حساب سره رام شي ترتیب به د قافلو هغه چې هغه خلک به مونږ مخکې راولو چې کم علاقو ریټرن شوي دي د کم علاقو ریټرن نه دي شوي هغه به قافلے آخر کی وی امید ان شاء اللہ تعالیٰ ادے کے اس دورہ نشتا جنوری میں آشتے آخر پورے چھے دیکھ راوستل بشروع کو
مخ کی حکومت طرف ندام ورتو ویلی شیو چا تاسو ټول ہر سا چھے کم دے سامانونا دی گیاڑی آغا برا ولی بیا پا منس کی دا خبر رالا چھے دوی با سامانونا نراوڑی اوز دازل فیصلہ پس شوی دا
کور سامان اجازت اولم وہ اسمشتا اگل تک کنسٹرکشنل مٹیریل چې کم دی ته یو ان ایچ سی آر ورکړي گاډرې ماډرې هغه ورکړي هغه اجازت نشته ځکه چې دا شانته خو یو خاندان ته دوه دوه ټرکا سامان جوړ شي بیا دومره خو نشي پوره کېده ورسې اجازت هغه بني ته خپل کور
په پیسو سره خصې دي
خپل کور سامان بکسې دي لوخي دي خو د کور کې کم سامان لګي هغه سامان دې څه مسله نشته
دوی به بنو کېم ترازي کده به په غلام خان دوی د پر کېم جوړوي
دی به اول بنو کېم ترازي اگل ته د رجستریشن پروسس کیږي دا غي رجستریشن ارسو ټایم والی هغه ټایم پیریډ باغي په بنو کېم کې تیر
د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی چې زموږ د همکار عمر دراز وزیر پښتون ته ځوابونه ویل د پاکستان سینټ یو کمیټي تور پور کړی چې د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي وزارت وروسته پاتې سیمو ته د انټرنیټ رسولو پیسې په سیالکوټ کې د یو لوبغالي پر جوړولو لګولې دي. یو شمیر سینټرانو تیر ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له وزارت سپیناوی غوښتي دي. تفصیلیه د منور شاه په ریپورت کې اورو.
په دې ورسته کې د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د زیلی کمیټې یوې غونډې ته ویل شوې چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د انټرنیټ د سهولت خورولو لپاره ایښودل شوي فاند نه 50 کروڑ روپۍ اخیستل شوي او د پنجاب صوبې په سیالکوټ کې په د لوبو یو میدان جوړ کړی شوی دی. د یادې کمیټې د دغې غونډې مشري له خیبر ایجنسۍ د سینټ غړي تاج محمد افریدی کوله. نوموړي په دې اړه مشال لیډیو ته وویل خو د انفارمیشن ټکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن په کمیټه کې د تحریک انصاف غړي سینیټر سید شبلی فراز په دې اړه مشال لیډیو ته وویل دغه پیسې په وروسته پاتې سیمو کې د انټرنیټ سهولت خورولو لپاره استعمالیږي او په دې بل هیڅ یو کار نشي کېدلی.
ما دا سوال منیسټر نه کړی وو، دا انوشه رحمان نه چې دا چې کومې پیسې دي آیا دا کوم اکاؤنٹس کې پراته دي او دا دې کتو څه هغه دی نو هغه دا جواب ورکړو چې دا فیڈرل کنسالیډیٹڈ فنڈ کی کوپی چې کوم باندې مو ابجیکشن وکړو چې دا خو چې دا فیڈرل کنسالیډیٹڈ فنڈ دا پارا خو دا پیسې دي نه هلته نه دي دا استعمالی مختلف ایکٹیویٹیز دا پارا آلریڈی مونږ ویلي دي چې کوم کنسرن منسٹر دا هغه مونږ ته رائټنګ کې جواب ورکړي لس ورځو کې.
بل خو په یاد کمیټې کې د پیپلز ګوند غړي سینیټر روبینا خالد وای د سینیټ کمیټې مشاورتي کردار لري چې موجوده حکومت یې سفارښتاتو ته توجه نه ورکوي.
مونږ هم دا تاسو کړه دي چې مونږ ته یو کلیر د دې پکچر راکې چې دا څه چی دي دا په کوم طریقه باندې اوس او کوم علاقو باندې خرچ کیږي اوس پورې مونږ ته دا څه جواب چې فصلي بخش ثواب کې وی هغه نه دی لرلو. سینیټ کمیټیانو دا حال دی چې تاسو به تاسو یو بل یو سیزو کې هغه جواب د بل څه راکې کله نه نواز شریف حکومت هغه د سینیټ کمیټې دونه سیریس نه اخلي بلې چې د منستران چې دی هغه هم پکې ناراضي مونږه وتا یقین دهاني او هر څه کړه دی کو آی جی دا بالکل سینیټ کمیټې سم اورډرز دی ریکمنډیشنز دی هغه امپلیمنټیشن کې
خو په سینیټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د کمیټې مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي سینیټر شای سید ویل د زیلی کمیټې د دغه غونډې د ریپورت انتظار کوي او کدی لړکې کوم د پام وړ شواهد مخې ته راشي نو دوی به په لازمی قانوني ګامونه پورته کوي.
دا کمیټه سب کمیټه مال خېدا او دا غي د معلوماتي چې موږ به یې مته یو هم نه دا باغی ما ته راپور راغی دا سب کمیټه خپل راپور جوړ کی او دا راپور زمون کمیټه ته مشر کمیټه ته راوړي بیا په زمون اپروول لري دی په خپل کمیټه راپور دغه بارا کې چې خو یا خراب درو یا څه جوړ جو موږ راوړي بیا په دې باندې موږ خپل کوېشن انسر کوو په ضرورت به چې واقعا دا خبرې وي یا شته نو دا به ډیسیژن کول معلومات کول او خدای سي او شي کنفرم ملوي او د دې سب سره دا موږ نیرته والا کول دي زه دا وایم چې کوم جایز انکوایري وکړي.
شای سید زیاته کړه چې دغه پیسې د یونیورسل سرویسز فند یا د نړیوالو سہولتونو د فند برخه ده چې ورسته پاتې سیمو ته د انټرنیټ او ټلیفون سہولتونو رسولو لپاره استعمالیږي. کله دې علاوه په بل هر څه استعمال شوی وي نو بیرته به ترلاسه کول کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عرب په غرب کې 328 پاکستانیان زندانن کړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل په جده کې کنسلګری هغو زندانیانو ته قانوني مرستې رسوي. هلته په پاکستان کې د خیر شګړې یو اداره وایي حکومت ته په سعودي عرب کې د بندیانو په اړه کره معلومات نه دي معلوم. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د سعودي عرب په غربي برخه کې 328 پاکستانیان بندیوان دي. بلخوا د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز چهارشنبه په ورځ سینیټ ته ویلي وو چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 328 پاکستانیان بندیوان دي. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وه چې په دې کې 73 کیسونه یو کمپنۍ سرکار پرېښولو او بیا بلې سرکار شروع کول دي کوم چې د سعودي عرب د قانون خلاف ګام دی. دوی وایي چې د سعودي عرب غربي برخه د جده خر تر لاندې راځي او په جده کې د پاکستان کونسل خانه د دې بندیوانو قانوني مرستې کوي.
On the average 150 to 175 cases of overseas Pakistanis are facilitated.
د پاکستان لخوا هر میاشت په بهر ملګونو کې میشت او ستن یو نیم سل نتر یو سل پنځاو یا کیسونو مسلې هواریږي. په کونسل خانه کې د قانوني چارو کارپوهانو لخوا په جیلونو کې کېد پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکړی کیږي. زموږ افسرانو چارواکي په پاکیده توګه د مختلفو جیلونو دورې کوي او دا ځکه چې دوی ملک ته د واپس لیږلو لپاره ورسره زیات نه زیات کومک وکړی شي. هغه پاکستانی بندیوانو ته په هنګامي بنیادونو پاسپورټونه ورکړی شوي دي چا سره چې سم اسناد نه وو نو مو غوښته چې دوی پاکستان ته د واپس تک جوګ شي.
نفیس زکریا خپل خبرو کې دا هم وویل چې په سعودي عرب کې د سکیسمه د آزاد ویزو درجه بندي نشته. د بهر ملکونو په جیلونو کې کېد پاکستانیانو لپاره قانوني حل ځلې کوونکې اداره انصار برني ټرست وایي چې په دې ورستو کې د 300 نه زیات کسان د سعودي عرب نه راوستي وو. د یادې ادارې مشر انصار برني مشال ریډیو ته وویل چې په سعودي عرب کې دوه قسمه جیلونو کې پاکستانیان کېد دي، یو په سرکاري او بل په شخصي جیلونو کې.
وزیر اعظم صاحب سے بھی، صدر صاحب سے بھی، وفاقی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے بھی اپیل کی.
میں وزیر اعظم، پولیس مشر، داخلہ وزارت اور دا خارجہ وزارت تا اپیل کرے چی یو کمیٹی دی جوڑ کری زان سربرنی خپل حقی کے شامل دول تیاریم اور سعودی عرب تا تک لپار تیاریم چی منگ حل تنا داسل مجرمانو تفصیلو نا راوڑو اور دل تور لدے برد ڈک سزا ورکڑو. دا چان سعودی عرب تا ہم ویل پکار دی چی سعودی عرب کی کم خلق دی تاسو اغولی ننی سی پاکستانیان تاسو یتیم او یسیر جوړ کړي داخلك د عمره په ویزه بوتل کیږي
انصار برنی ٹرسٹ په وینا چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي یا د اداره دا هم وای چې د نارینه په نسبت د ښځو او ماشومان شمیر زیات دی او د دوی زیات شمیر د سمګلنګ په کیسونو کې نیول شوی دی
ربی اکرم خان وشتاشتیا رپورٹ اوڑان دکاو چی پا سعودی عرب کی ایو شمیر پاکستانیان پا زندانونو اکی بندی تر دی اوڑان دی دی پاکستانی وزرزم د بحرنوی چار سلاکار سرتاج عزیزم پا دیاره خبری کردیوی
دی زوانانو غد
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا پا تکراری بانا پا مشال راڈیو او ویپانی اوری دلن
د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې په نتیجه کې یې د 15 خپلواک ادارو چارې اړوند وزارتونو ته سپارل دي اپوزیشن وای دا ادارې چې وزارتونو ته وسپارل سي نو ولسته تاوان رسی ځکه چې حکومت به بیا په خپل خوښه د هر شي قیمتونه یا نرخونه ټاکي خو حکومتي چارواکي وای چې دا کار غیر قانوني نه دی رفعت انجم نور حال راکوي
د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د 15 ادارو او وزارتونو ته حواله کولو په اړه په حکومت تنقید کړي او ویلي دي چې د حکومت د دې ګام مقصد د ملک غټي ادارې خپل لاس کې اخیستل دي د سینټ په غونډه کې په دې معاملې بحث پر وخت اپوزیشن ګوندونو وویل چې د حکومت 15 خود مختار ادارې وزارتونو ته حواله کول غلطه فیصله ده د سینټ چیرمن په دې موکو وویل چې داسې فیصله اخیستو وړاندې د آئین مطابق د مشترکه مفادات کونسل نه مشوره اخیستل ضروری وو په سینټ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر احمد حسن مشال لړیو ته وویل چې د حکومت دا فیصله غیر آئینی دا
سی آئی پر کنٹرول کی راضی چې ټول صبح ټول صبح هغه کینی او هغه فیصله وټ کول پکار دي سنې دي کول پکار نو د دې صرف دا وجه چې دا ادارې چې کومې د ریګولیټ کولو لپاره وي د دې هر قسم معاملاتو په اړه کې خاص کر د ریټس په حواله کې دا په خپل لاس کې علي چې څنګه دا قوم په مرای باندې بیا لاس یې خوده شي هغه شان بیا زیاتې دې نقصانات پبلک ته نقصان دی ریټونه وزیاتیږي هغه په خپل مرزي کوي حکومت
هم په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز مشال سره په خبرو کې وویل چې د بجلی تیلو او ګیس غوندې ادارې وزارتونو د ورکول مطلب دا دی چې حکومت څنګه غواړي قیمتونه ټاکي او زیاتوي با
کوئی پروجیکټ اگر غلط آتا ہے اور اس کا ٹیرف
د بجلی یو پروجیکټ راځي او د هغه قیمتونه په برزي نو په دې کې بعد نه پر کنټرول ختم شي او ولس په پیسې ورکوي نو داسې به د غلط پروجیکټ زور د ولس نه اوزي دا د دې ادارو کار وو چې کوم ترې واغستې شو
د متحده قومی موومنت سینیټر بیرسٹر سیفای چې په جمهوری هیوادونو کې خود مختار ادارې کار کوي چې دا شان فیصلې په آزاد توګه او د ولس په مفادو کې وشي خو حکومت ادارې په خپل لاس کې واغستې کوم چې په پوځي حکومتونو کې هم نه کیږي د زیاده کړه کا حکومت خپل فیصله واپس وانه غستا نو اپوزیشن ګوندونه به په دې معاملې کې د عدالت دروازه ټکوي
مونږ دا غنو چې دا طریقه کارم غیر قانوني دی او دغه خبره دا ده چې نوټیفیکیشن طریقه خو بیا بالکل غیر آئینی ده یو ډیره غټه فیصله په یو ډیره یو عجیب انداز کې وکړه چې د دې اړو په قانون کې گنجائش نشته
خدا اپوزیشن ګوندونو تحفظات په اړه د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وای چې دا فیصله په ایمانداري سره شوی یاد ادارو کې د کار نه کېدو او د ولس مسلې زر تر زر حل کولو لپاره دا فیصله شوی
جمهوریت کې اپوزیشن او مطبوعات غلطیاں په ګوته کوي کچری په دې فیصله کې قانوني او آئینی کمې پاتې شوې وي او قانون وزارت دا محسوس کړه چې او دې کې دا قسمه کمې دي نو بیا به هغه لری کولی شي
نهي پاورز د کابینې ډیویژن جاري کړی شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه د تیلو او ګیس تنظیم اداره د پټرولیم وزارت د بجلی او توانایي تنظیم اداره د اوبو او بجلی وزارت ته ورکړی شو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اداره او فریکوئنسی الوکیشن ورکولو بورډ به په تنظیمي توګه د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ته لاندې کار کوي او د دې ترڅنګ د پاکستان سرکاري او نیم سرکاري ادارو لپاره سامان اخستون کې اداره پبلک پریکیورمنت د خزانه وزارت ورکړی شو. لدی فیصله وران دي دا ادارې بخپل وخت لاندې چلے دي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوښته وخت د ماسپښین یو نیمه بجه سو ګلایاز د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان وکیلانو او د هغوی ټولنو د کوټي برید د پلټنیز کمیشن رپورټ په اړه د پاکستان او د صوبې کورونو چارو وزیرانو سرګندوي غندلې دي. د وکیلانو بیلابیلو ټولنو مشرانو تیر ماښام په کوټه کې خبرلارنو ته ویل د رپورټ مخه دا وه چې په پاکستان کې امنیتي ادارې خپلې دندې په سم ډول نه ترسره کوي. د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن یو مشر نصیب الله ترین تر غونډې وروسته مشال اړې ته ویل د کورونو چارو وزیرانو ته نه به پکار چې پر رپورټ انتقاد وکړي. د شمالي بلوچستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي په افغانستان کې مشت د بلوچستان کډوالو په اړه کره معلوماتو لپاره د جنوري په لومړۍ نیټه د مشرانو جرګه رابللې ده. کامران افریدی نن مشال اړو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د هغه معلوماتو پر اساس به دوی قافله جوړوي او کډوال به خپل سیمو ته ستانه کوي. په پیښور کې یوې ټولنې د عیسایانو، مسلمانانو او سکانو اخترونو او مهم ورځو په ګډه د لمانځلو اعلان کړی دی. د عقیدې دوستانو په نوم دې ټولنې تیر مازیګر خبرلارنه ته ویل د دې کار موخه د مذهبي زغم پیدا کول دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي عادل نظام جوړول یې اساسي موخه ده. نوموړي دا خبره تیر ورځ د ښار جوړونو وزارت په ستاینه غونډه کې وکړه. په داسې حال کې چې د یاغیانو وروستۍ ډله له حلب وتلي شامي فوج وای ښار یې په بشپړه توګه نیولې دی. شامي دولتي ټلویزیون بیګاو ویل د یاغیانو او د هغوی د کورنۍ وروستۍ ډله چې د ختیځ حلب په یو وړه سیمه کې ول تیر ماښام له سیمې ووتل. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د هیواد فوج اوس د هر ممکن یرغل ګر پرتله زیات پیاوړی دی. خو فوج باید د ممکنه ګواښونو مخنیوي لپاره ځان چمتو وساتي. نوموړي بېګا ټینګار وکړ چې یقین سره ویلي شي چې د هر ممکن یرغلګر په نسبت زیات قوي دی. پوتین د دفاع وزارت کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل روسیا باید خپل اټمي وړتیاوې نورې پیاوړې کړي. او اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دې ډلې وسلوال دوه ترکی سرتیري په ژوندي ډول سوځوي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریده چې ګولایاز وړاندې کول او زو اسلام آباد او ګوروش د پاکستان کورونی ورسپاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکل خبري کړې دي. رابیا اکرم خان لوستې دي او لنډي وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورسپاڼه خپل درې کلی کې چې کله وزیر اعظم نواز شریف او یا د حکومت نور غړي د ترهګرۍ او د سره تړلې مسلو باندې خبره کوي نو دا ښکاري چې دوی ته د معاملې او د حقایقو ادراک نشته. ادارې وړاندې لیکي چې د بوسنیا او هرزګوینه په سرخار کې د هغه ځای پارلمان غړو ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف دا وکړي چې نه صرف د القاعده او طالبانو پټنسیونه ختم کړي دي بلکې په ملک کې وسلواله ډلې داعش موجودګي هم نشته. ادارې وایي ښایي داسې چې ښاغلی شریف غلط دی. هغه چې که یو خوا قبایلي سیمې د پوځي اپریشن د لارې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي نو بلخوا په قبایلي سیمو په سبو کې د یو نیمې پیښې نښکاري چې د وسلوالو پټنسیونه په ملک کې اوس هم شته. او په حقیقت کې هم دغه وجه ده چې عسکري مشر ولې په پنجاب کې د عملیاتو غوښتنه کړې وه چېرته چې جهادي ډلې موجودګي لري. ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د وسلوالې ډلې داعش په اړه به احتیاط ټکي د پریشانۍ وړ دي. وسلواله ډله داعش لا د یو ستر ګواښ په توګه مخې ته نه ده راغلې. خدا کېدای شي که ریاست د احتیاط نه کار وانخلي. ادارې وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ د غټو پیښو ذمېواري وسلواله ډلې داعش اخیستې. نو ښاغلی شریف دې لړکې په سمه کېدای شي چې ترهګرۍ پر ضد یو شمېر کامیابیانې ترلاسه کړي خو که وکتل شي نو کامیابي ډېر په کړاو او په خوارۍ ترلاسه کېږي. ادارې اخره کې لیکي دا د سیاستوالو معمول دی چې د هغه سیزونو کامیابي په خپل سر واخلي کوم چې هغوی نه وي کړي. خو د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې په سیاسي مشورولې کې د سنجیدګۍ کموالی د اندېښنې وړ دی. د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د سپریم کورټ نومول شوی چیف جسټس ثاقب نثار ویلي دي چې موږ لپاره حکومت او د عام اولس په مقدمو کې هیڅ فرق نشته. پانامه اسنادو معاملې وي او که د اولس مقدمې وي فیصله به د قانون مطابق کیږي. ادارې مخکې لیکي چې نومول شوی چیف جسټس د دې اصول اهمیت په ډاګه کړی چې عدالت د قانون مطابق فیصلې کوي او په دې کې چاته هم څه ترجیح نه ورکړی کیږي او نه چاته
ته امتیاز حاصل دی. ادارې په وینا د نړۍ د عدالتونو ججانو ته د دې خبرې ادراک وي چې د هغې د فیصلو به تر ډېر وخت پورې اثرات وي. ادارې زیاتوي په دې وروستیو کې د سرکاري ملازمینو د پینشن معامله مخې ته راغلې وه او په دې لړ کې عدالت ویلي وو چې په کومه ورځ یو سرکاري ملازم د خپلې نوکرۍ نه ریټایرډ کیږي نو هغه دې سره د مراعاتو احترام سره رخصت کړی شي. خو دلته چې د پینشن اخیستونکو کم حال دی نو هغه د ټولو مخکې دی او بل اړخ ته حکومتي او سیاسي مشران چې پرې د عربونو روپو د کرپشن تورونه دي آزاد ګرځي. اداریه وایي د کرپشن غوندې سنګینه معاملو کې د انصاف تقاضي پوره کیدل به یو مهمه معامله وي. خو به دا وي چې داسې اقدامات حجت کړی شي چې د کرپشن یا درغلیو خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د بشن نړیوال سازمان په پاکستان کې دولتي ادارو له لوري د بلوڅانو په ورکولو او پر هغوی د تشدد کولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ایسوسییټیډ پریس خبري اجانس په افغانستان کې د هغې امریکایي کورنۍ موضوع راخیستې ده چې وسلوالو یرغمل کړی ده. د دواړو لنډیز منور شاه وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د بشري حقوقو فعال او بلوڅ سیاسي مبارز واحد بلوڅ چې لا درککل شوی وو د دسمبر پر 15 خپل کورنۍ سره یو ځای شو. واحد بلوڅ د 2018 کال په جولای میاشت کې مخپټو وسلوالو په کراچۍ کې په رڼا ورځ تښتولې وو. که څه هم واحد بلوڅ د خپلې تښتونې په اړه څه نه دی ویلي خو د بشري حقوقو د هغه ډلو مننه یې کړې چې د دره خوشې کولو لپاره یې کمپاین کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې پاکستاني چارواکي د دې پیښې په پلټنو کې پاتې راغلي. د دې باوجود چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو د لادرک کولو اوږد تاریخ لري او دا خبره په 2013 کال کې د بلوچستان د هغه وخت وزیر اعلی او پاکستان سپریم کورټ اهم منلې وه. بلوچ فعالان د بلوچانو لپاره د زیات خپلواکۍ غوښتنه کوي یا د دوی پر ضد د ریاستي سرغړونو خلاف غږ راپورته کوي خو پاکستاني چارواکو ته دغه د ریاست ضد ګام ښکاري او همدغه وجه ده چې دوی له دا قسمه تشدد سره مخ کیږي. د واحد بلوز تختونه د هغه لړۍ برخه ده چې له اوږد وخت راهیسې په بلوچستان او سند صوبو کې روانه ده. بلخو ای پی خبری اجانس لیکي د وسلوالو په حراست کې د یو کینیډایي وګړي پلار وایي د خپل کورنۍ په خبره شوې ویډیو کې یې پړومبي ځل خپل مسیان لیدلې دي. دغه ماشومان د حراست دوران زیږیدلې دي. کینیډایي جوشوا بویل او د هغه امریکایي میرمن کیتلن کولمن چې په 2012 کال کې د افغانستان په سفر وو د دې هیواد په شمالي برخه کې وتښتول شول. په دې ویډیو کې خزی او خاوند خپلو حکومتونو ته خواس کړي چې د دوی د راخوشي کولو لپاره کوششونه وکړي. کولمن چې له خپلو ماشومانو بچو سره ناسته ده له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې یو داسې تړون ته ورسیږي چې کورنۍ یې په خوندي توګه آزاده شي. د بویل مور پلار په یو بیان کې وایي زوی ورته په خط کې لیکلي چې دوی خپلو ماشومانو بچو ته دا تاثر ورکوي چې د وسلوالو په قید کې د دوی وخت تېرول د یوې ډرامې برخه ده. د کولمن مور پلار هیله څرګنده کړې که چیرې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپلې مودې تر ختمېدو پورې د دوی لور راخوشې نه کړه نو نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به دغه کار ترسره کړي.
روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې باید د ګواښونو مخنیوي لپاره منظم پلانونه ولري او دا چې باید اټومي وړتیاوې پراخ کړي. دا څرګندونې نوموړي تیر ماښام د دفاع په وزارت کې کړې دي. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم ورته خبر کړی و د خپل هیواد په حواله. صفی الله ستانکزی د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنجشنبه په ورځ ویل چې په یقین سره ویلی شو چې تر هر احتمالي بریدګر پیاوړی یو. پوتین په موسکو کې د دفاع وزارت د کال وروستۍ غونډې کې دا څرګندونې وکړې. هغه ویل چې روسیا د خپلو اټومي وړتیاو پراخولو ته اړتیا لري. موږ په ستراتیژیک اټومي برخو کې د پوځیانو د وړتیاو لوړولو ته اړتیا لرو. په ځانګړې توګه دا پیاوړتیا د هغو راکټونو په برخه کې ده چې په دقیقه توګه د دفاعي راکټونو د هر نوع موجوده او احتمالي سیستمونو مخنیوی کوي. تر پوتین مخکې د امریکا متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحده ایالاتونه باید خپلې اټومي وړتیاوې غښتلې کړي. ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا متحده ایالاتونه باید خپل اټومي وړتیا غښتلې او لا پراخې کړي. د ټرمپ یو ویاند جیسن میلر د ټرمپ تر ټویټ وروسته ویلي چې منتخب ولسمشر ټرمپ د اټومي وسلو د تکثیر ګواښ ته اشاره کړې او د هغوی مخنیوی یې هدف و، په خاصه توګه چې اوس دا وسلې د تروریستي سازمانونو او سرکشه رژیمونو ترمنځ زیاتې شوې دي. ټرمپ مخکې تر دې چې د جنوري په شلمه سپینې ماڼۍ ته ورشي دا څو ورځې په فلوریډا کې رخصتۍ کوي او روسي ټویټونه له هماغه ځایه کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د ترامپ او پوتین خبرې څه ارتباط سره لري. د روسیې جمهور رئیس دا هم ویلي چې باید د هر ډول ګواښونو د له منځه وړلو لپاره جدي تدابیر ونیسو. ولادیمیر پوتین وایي موږ باید په نړۍ په خاصه توګه د روسیې په پولو کې د واک، سیاسي او پوځي وضعیت په توازن کې هر ډول بدلون ته پام وکړو او خپل هیواد ته د متوجه ګواښونو د له منځه وړلو پلان ولرو. پوتین او ترامپ جلا جلا دا څرګندونې هغه هم د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو په سر داسې وخت کړي چې دواړو هیوادونو په 2010 میلادي کال کې د نوي پایل د تړون په اساس هوډ وکړ چې د خپلو اټومي وسلو زیرمې کمې کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پخوانی جنرال مایک فلین د ملي امنیت سلاکار دندې ته نومولی دی. فارن پالیسی مجلې د فلین ټاکنې او د دې د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا پر تګلارې موضوع څېړلې ده. د لیکنې مهمې برخې ګولایاس وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ به د جنوري په شلمه نیټه سوګن پورته کوي. د ولسمشر انتخاباتو ګټلو وروسته ډونالد ټرمپ د کابینې لپاره یو شمیر کسان ګمارلي دي. ډونالد ټرمپ د امریکا د قومي سلامتي سلاکار لپاره د مایکل فلین نوم خوښ کړی دی. نوموړی په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکی و. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې په هغه موده کې مایکل فلین د پاکستان استخباراتي ادارې سره د حقانی ډلې فعالیتونو په اړه ډېر حساس معلومات شریک کړي ول. مجلې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د 2010 کال د هغه راپور حواله ورکړي چې پکې ویل شوی ول چې مایکل فلین په ناسمه ډول له بهرني فوزي افسرانو سره استخباراتي معلومات شریک کړي ول. خو مجلې د فوزي پلټنو حواله هم ورکړي چې فلین معلومات ورکولو سره امریکا ته څه زیان نه دی رسیدلی او د راپورونو تر مخه نوموړي په افغانستان کې د سی آی ای د کارونو په اړه معلومات له برتانیا او آسترالیایي چارواکو سره شریک کړي ول، نه چې پاکستان، ایران او یا نورو سره. فارن پالیسی مجلې پر دې موضوع بحث کړي چې د مایکل فلین ټاکنه به د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا پالیسی څه اغیز ولري. په دې رسټو کې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې شوې هم وي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ټلیفوني خبرې هم کړې وي. د پاکستان وزیر اعظم د دفتر د هغو خبرو تفصیل هم خپور کړی وو. خو فارن پالیسی مجری لیکلي چې ډونالد ټرمپ په ټاکنو کې د کامیابۍ رسټو د پاکستان او د افغانستان په اړه خاموشي خپله کړې ده، چې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې نوموړی د نړۍ د دې برخې په اړه ډېره دلچسپي نه لري. مجری لیکلي چې د ټرمپ ادارې نه تم سرګن دی کې چې د ترهګرۍ په اړه له پاکستان او افغانستان سره خبرې وکړي. که څه هم په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې، خو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو خپل عملیاتو کې توندوالی راوستلی دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان او پاکستان په پالیسیو کې چیلنجونه ولري. په دې کې یو خبره ډیره مهمه ده چې په هغه سیمو کې ثبات څنګه راولي چې د امریکا په ګټه دی.
مشال ریډیو ته ورجسته افغان ولسمشر اشرف غنی وایي عادل نظام جوړول یې اساسي موخه ده. دا خبره نموړي تیر ورځ د ښار جوړونې وزارت د کړنو په استاین غونډه کې کړې وي او د کابل څلورم مکرویانو له اوسېدونکو څخه یې په ناقانون توګه اخیستل شوي پیسې بیرته هغوی ته سپارلې دي. یوسف زدران نور حال راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو عادل نظام پر بنسټ د ولس او دولت ترمنځ ستونزې کمیدای شي، نو ځکه همداسې نظام جوړول یې اساسي هدف دی. غنی د پنجشنبې په ورځ د ښار جوړونې وزارت لخوا په څلورمو مکریانو کې د اصلاحي او فساد ضد پروګرامونو د تطبیق ستاینې غونډې ته وویل په دې پروژه کې د اختلاس شویو پیسو بیرته ورکړه د ملت او دولت ترمنځ تړون پیاوړی کوي. نوموړي چې په دې پروژه کې یې اخیستل شوي غیر قانوني پیسې د څلورم مکریانو اوسېدونکو ته بیرته سپارلې وویل دا یوه نمونه ده ولې حکومت په ټول کله دوامدار ناورین څخه د خلاصون هڅه کوي.
هر چیرې چې عدالت له مشکلاتو نه وتلې نو یو عادل نظام جوړول
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په څلورمو مکرریانو کې په جوړو شوو اوو بلاکونو کې زیات فساد شوی و تر دې چې له مالکینو یې 1,00,000 افغانۍ غیر قانوني اخیستل شوي وې. دا پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا د خلکو په پیسو جوړه شوې چې ډېرو ته یې لا هم قبالې نه دي ورکړل شوي. د دغو بلاکونو کار په 1983 کال کې پیل شوی و چې څه کم 300 اپارتمانونه لري. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې د خلکو تر پرله پسې شکایتونو وروسته یې په دې اړه څېړنې وکړې او معلومه شوه چې پروژه ډېرې ستونزې لري. نوموړی وایي وزارت یې د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي او بې تفاوتي نشي زغملی.
مبارزه با فساد اداري همیشه
دی وای دی اداري فساد سره مبارزه تل زماند کارونو په سر کې ځای لري. د خې حکومت والی او د خلکو قانوني غوښتنو ته رسیدو په برخه کې به له هیڅ ډول هڅو دریغ و نه کړم.
دریغ نه خو هم کړ.
افغان حکومت داسې وخت په پروژو کې د خلکو خوړل شوی حق بیرته دوی ته سپاري چې د فساد پر ضد یې کړې ژمنې وخت نا وخت د خلکو لخوا ننګول شوي او د حکومت دا خبره یوازې شعار بلل شوی دی. د مکوریانو یو شمېر اوسیدونکي د حکومت دا اقدام ستایي او وایي چې پخوانیو چارواکو خصوصي شرکتونو د دوی د مجبوریت څخه په استفادې په هر کور تر 2.5 لک افغانیو غیر قانوني پیسې وضع کړې وې.
مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام جمهوریت ته وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او که څنګه؟ آیا په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده؟ آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او که څنګه؟ همداراز په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د سخت دریځۍ او ناامنۍ لامل دی که نه؟ د دې نور وجوهات دي. د سخت دریځۍ فکر او ناامنۍ د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځینې سیاستوالانو پوهانو بیا په نړیواله توګه ځینې شنون کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځۍ تر شا پښتانه ولاړ دي. د بېلګې په توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي. دا هم ویل کېږي چې په سواد کې د انصاف سم نظام نشتون له کبله هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا وروسته په سواد کې پر وسلواله مبارزې بدل شو. په بل معنی په پاکستان کې ناامنی او د سخت دریځ وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول ردی عمل یا غبرګون دی. په نننۍ خبرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنگ لپاره جرګې نه دي کړي.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سوات، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلي سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپل ځان دی ویلي چې ګنی دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغې د وجې نه راپاسېدلی یو. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسي هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
ډاکټر مسعود وایي که چیرې دا خبره سمه وي چې پر قبایلي پښتنو ظلم کېده نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
که موږ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي، نو بیا د دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلي سیمو کې دا ظلم دومره زیات و چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم راغل، د افریقي والا هم رال، یورپ هم راغی، جرمني هم راغی؟ دا څنګه ظلم و؟ دا څنګه ظلم و چې په دې کې شریک مقامي په قبایلو منځنی پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکای نه اخلي، د دې بدل د پاکستان نه اخلي؟
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د عواملو څېړونکی ډاکټر خادم حسین وایي اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله کې تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول د برتانیې د سامراج کوم دور او د هغې وروسته بیا د پاکستان په حواله چې کوم دور و، نو د مذهب په بنیاد استعمالول، د غیرت په بنیاد استعمالول او د پښتونولۍ داسې قسمه تشریح کول چې په هغې کې بدل اخیستل، هغې کې په زور مسلې حل کول، هغې کې د جنگ په زیر مسلې حل کول، دا قسمه تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې په دې حواله تشخص جوړ کړی شو، بیا خور کړی شي، نو یو مرحله داسې عمره چې د کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلی شوی، خور کړی شوی وي، د هغې سه عیسه په خپل هم دغه ومني. دا
تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بې پیلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول تر کومه بریده سم دی. د بېلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یوه کتاب کې لیکلي، په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په موخه سخت دریځ شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخلې او د سخت دریځۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ڈرون بریدونو مخکې پیل شوی وو.
یو حقیقت خدا دی چې دی ډرون حمله نه ډیر مخکې یا دی امریکای یا د ناتو ځواکونو افغانستان تر اتلو نه ډیر مخکې دلته یو عمل شروع شوی وو، او یو عمل خو هغه چې کوم تبه افغان جهاد ویل خو د هغې نه وروستو دی نوی په لسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو هغې کې په پاکستان، افغانستان، هند او د سیمې په نورو ملکونو کې خصوصا پاکستان کې داسې قسمه ګوندونه روچت شوه چې هغې په وستي ایشیا او غیر چاپیره علاقو باندې منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لره، او هغې دپاره یې داسې قسمه خلک په هر حال تیار کړي وو تیارولې چې هغه د ځان وژنې کې بریدونو په شکل کې موجود وو، او هغه د سماج کې د یېرو خورولو او د کلتوري ځای اخیستو په شکل کې هم هغې خپله مفکوره خوروله، او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو. نیټو ځواکونو راتلو نه ډېر مخکې او د ډرون نه ډېر مخکې په 1998 کې په اورګزو کې پوره یو قسمه خلافت جوړ کړی شو، او اغلته د سنگسار سزام اورول شو. دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دننه او پاکستان کې دننه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شو.
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلوالۍ خبرېدل د پښتنو د ټولنې کار نه دی، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بې ګناه کس وژل کېږي نو په انفرادي توګه خبرګون خودل کېږي.
تر ورکوټ هدا پوری د تاسو خبره کول شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی، نو هغه ظاهره خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده یا دی غلطانه ورته جاسوسي نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي، او اغل ته انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی، نو د هغه رد عمل خو به هر حال یو انساني فعل دی، او دا په جرمني کې کېدی شي، او دا په فرانس کې کېدی شي، او دا په چک ریپبلک کې کېدی شي، او دا په امریکا کې کېدی شي. هغه رد عمل به هر حال موجود دی، او هغه رد عمل دا یو عمومي د اصول په شکل کې قتل ما تنخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کېدی شي. تاسو چې کلم سروې وکړئ، که تاسو هغه وخت کې سروې وکړې وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو، یا د غین وروستو لس کاله، یا د غین وروستو شل کاله، یا د غین وروستو دیرش کاله، یا اوس که تاسو سروې وکړئ په ټولو سروېګانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټنه غوښته، او د فاټي مقاصد چې څه وو او څه ته اصلول غوښته په هغې خو اوس باقاعده کتابونه لیکلي شوي دي. زما خیال دا دی چې داسې قسمه خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنګ پښتنو سره جنګ دی، یا د ډرون د حملو رد عمل ځانوجون کې حملوال پیدا کوي، ما ته نه ښکاري چې دا حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سخت دریځي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وایي د سخت دریځي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده چې په کې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي، او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، په ټول جهان یې راولو، او موږ عالمی ایجنډا لرو، او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم وو دا د القاعده نه متاثر وو. د القاعده سره بیا اړیکې لرونکي شیونه بیا نورم وو، مثلا په دې کې د پاکستان سټریټیجک ډیپ پالیسی چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو. د پاکستان ملا نری ده، دا که په هندوستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي نو په دلی نه چې واپس کیږي نو د ملا نری ده نیخ د پاکستان نوزي. نو دته په گاونډ کې یو داسې ملک پکار دی چې الته دا جهاز کینی، پیټرول واچي، پایلټ یې آرام وکړي، اور غنه پس بیا تازه شو بیا په هندستان مملو کې داس یو ملک ورته پکارو دی ته وی سټریټیجی ډیپ پالیسی.
ډاکټر خادم حسین وایي د سخت دریځي مفکورې خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولي، نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کېدای شي؟
ماته دا ښکاری چې دی انتهاګرای د پښتنو په وطن کې دی خوریدو یا د خورولو او دغه مفکوري د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې بهر حال نو او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده ځکه دغه سیاسي تحریکونو کغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجود یا په نور ګوندونو کې مو د پاکستان پیپلس پارټي ګوندونو کې یا نور ګوندونو چې کوم دلته موجود او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شکل کې دا هغه ګوندونو چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله دا سي په افغانستان کې چې کوم ګوندونو زیات نمائندګي د خلکو لرله هغه د دې عمل په ضد دا سي ګڼل چې دا جوړ کړی شوی تشخص ته د پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه دا د انتهاګر فکر نه ډېر لري راغلي د دې فولکلور دی نه هېر کړی شوی دی د دې اجتماعي حکمت دی نه هېر کړی شوی دی د دې فلسفه فکر دی نه هېر کړی شوی دی د دې سیاسي ارتقا نه دی رسو پاتې کړی شوی دی د دې معاشي وسایلو باندې نور خلکو قبضه کړی دی یا معاشي وسایلو کې دي ته یې سند ملو شوی بے انصافی ورسره شوی دی
ځنې شنون کې وای په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وای کدا خبره رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو په شمیر کې نه وای او باید د سواد ټول ولس یې ملګری وای
تر څو پر د سواد تعلق دی په سواد کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو پر رواج باندې فیصله ده او په شریعت باندې فیصله ده دا په وخت کې ملته وه پښتو سرکاري ژبه وه انصاف به زر ملاوي دو په دې کې هیڅ شک نشته دی او چې پاکستان راغی نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغی نو یو سواد ریاست دوی کنټرول نه کړی شو صحیح نه کړی شو الټه خراب کړو نور تنده ځکه چې نور پښتنو بلوچو سندي او بنگال سره به سکړي نو دا مسله کده سواد په دې اړه راوچته شوی وي نو بیا خو په کار د دې چې د سواد ولس مکمل مرسته ورسره په کار د دې مولانا فضل الله فوج یا لخر دا 2003 نه وي په کار نه د پخه کې چې محمد وي په کار نه د پخه لشکره ته به احمد وي په کار نه د پخه پنجابي راغلي وي دا ملګرتیا کولی په کار نه دا چې بیا کچرته د سواد د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله نو ازبکو تاسو تکلیف وو چې هغه د سواد د نظام نه تنګ شي هغه خو نه سواد پېژندلو نه ولې سواد پېژندلو نه ریاست پېژندلو ځکه دا انتهایی لوی جبر دی
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سخت دریځې او وسلوالۍ مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي دا ډېر په منظم طریقه باندې شوی دی دا د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي دا قصدن دا خوده لیکل چې دا ټول قبایل را پاسېدل دي او پښتانه دي او بلکې دوی ته پښتون کم پرستیم یو وخت کې ویل دا دروغ ثابت شو او دوی به پنجابي طالب نوم نه اورېدو نو د دې د وجې نه زمونږ دا قصدن عملن چې کم پروپاګاندا وا ادا وا چې خلک د لشکر ته به ذکرونه کی د جیش محمد ذکرونه کی د لشکر جنگ به ذکرونه کی د سبا صاحب ذکرونه کی صرف پښتون او طالب پښتون او طالب او خی او دې ته او خی چې وګوره دې جامع هم د سیدی دی ټوپک مر وخت هرالي دوی جنگ هم د ذکرې
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین زیاتوي کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سخت دریځ او وسلوال وای نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل
اسانه خبر ده دا خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو دا څنګه کې دی شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنې دولسیزو کې او بیا تر څلورمې لسیزو پورې دومره اکثریت اصل ک چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ ک دا څنګه ممکنه و ک پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي یو د ملک له مخکې لړ شي دا علاقه چې وکنه دا چې کوم وطن د وستي ایشیا نه روان شو او سویلي ایشیا ته رسیدلې ده په دې بده وستي ایشیا نه غټي غټي قافلې راتلې او هغه به تجارت د پاره راتلې هغه به لاهور ته راتلې ملتان ته راتلې بیا به هغه دلی ته تلې او دا به تاسو یو نه د چینیانو چې کوم دلته سفرنامې لیکلي دي د سفر احوال لیکلي که هغه البیرونی د سفر احوال لیکلي دي که نورو د سفر احوالونه لیکلي دي چېرته هم دا نه ده شوي چې پښتنو په هغه قافلو حملې کړي دي ځکه چې په دې لاره روان وي که نه چې کله هم د معاشي ته ګدو یا د هغې د سماجي ارتقا ته لاره پرېښودل شوې ده بیا انتهاګري چېرته هم په نظر نه راغلې
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کله چې پښتنو ته د هغوی سخدریزه شکل ښودل کیږي نو دا د پښتنو پر ماشومانو او ځوانانو ډیر بد اغیز لري.
مجموعی دا صورتحال چې کم دی دا په ماشومانو ډیر لوی بد اثر اچوي. دا ډیر لوی په لوی باندې هم ډیپریشن چې څه ورته وایي مایوسي چې څه ته وایي نو هغه راولي او دا دوی ته د تنهایی احساس ورکوي.
اوریدونکو په خبرونه کې مو واورېدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سخدریزه دي او نه هم متشدد. تاسو د پوهانو لخلې واورېدل چې د سخدریزۍ مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده. له دې سره سره دا خبره هم ناسمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد جګړه ده او دا چې پښتنو د غبرګون او بدل په توګه ټوپک په لاس کې اخیستی دی. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.